مشال ریډیو ته ستلی مشه د ماسپخین 2 بجې شوې دي. نن د ګل ورځ او د 2018 کال د اپریل 4 نیټه ده. زه فرخنده اسد مو په دې خبري سات کې هرکلی کوم. په روان یو سات کې مو د پاکستان افغانستان او د سیمې په تازه حالاتو خبرو او نیوز پروګرام مشالونه هم لرو. اوریدل یې مه هیروئ. خو لومړی زموږ د همکار بشیر واخنا د دې ګړۍ تازه خبرونه اورو.
لمړی د خبرونو سرټکی په خیبر پختونخوا کې د بارانونو لکبله لکتر لګه 48 کسان وژل شوی دی. د پاکستاني وزیر اعظم د بهرنیو چارو سلاکار سرتاج عزیز په مشرۍ د قبایلي سیمو لپاره د اصلاحاتو کمیټه خیبر ایجنسۍ ته ورغلی ده. په شام کې د النصرا وسلوالې ډلې بیان د شاوخوا شل نور سخت دریځې وژل شوی دی. د خبرونو تفصیل. د خیبر پختونخوا د قدرتي افتونو د انتظام اداره وای د صوبې په بیلابیلو سیمو کې بارانونو تر وسه لګ تر لګه 48 کسان وژلي او تر 60 ډیر یې زخمیان کړي دي. د بلدیاتو او سینیئر صوبایي وزیر عنایت الله نن مشال ریډیو ته وویل چې باران ځپلو سره به مرستې کوي.
صوبایي حکومت خو یو چې کوم ډیپټي کمشنر دي هغه اتورایز کړي دي، هغه ته فنډز لېږلي دي چې هغه فوري طور روډونه کریئر کړي، ریلیف آیټمز خلکو ته ورسوي. دین علاوه چې کوم خلک مړه شوي دي نو هغه د حکومتي قانوني کاروایي نه وروسته به مړي 3 لک روپۍ او سخت زخمي ته 1 لک روپۍ ورکړل کېږي. دغه شان چې چا د کورونو وران شوي د کورونو وران شوو خلکو د هغې دپاره هم خپله یو معاوضه ده.
چارواکو ویلي چې په صوبه کې تر ټولو زیاته شانګله ضلعه ځپل شوې ده چې 14 کسان پکې وژل شوي او 14 نور پکې ټپیان دي. د پاکستاني وزیر اعظم د بهرنیو چارو سلاکار سرتاج عزیز په مشرۍ د قبایلي سیمو لپاره د اصلاحاتو حکومتي کمیټې نن خبر ایجنسۍ ته ورغلې ده. د دې کمیټې د داسې سفرونو هدف د قبایلي سیمو د حیثیت په اړه سلا مشورې کول دي. خو د قبایلي سیمو د سیاسي ګوندونو د اتحاد مشر نثار مومن پرون مشال ریډیو ته و چې دا کمیټه یوازې د حکومت تنخادار ملکانو نظرونه اخلي نو ځکه ورته د منلو وړ نه ده.
دې کومه چې خو دا درې ممبران پښتانه هم نه دي، نو چې کله پښتون هم نه دی زما په رسم رواج هم نه دی خبر، نو دا کمیټه به زما لپاره څنګه فیصله کوي؟ نو مونږ دا خبره کوو چې د قبایلي اولس نه تاسو کوي، نو اولس نه خو دوی نه کوي کنه، دوی د پولیټیکل جند خاص مرکه د ملک نه کوي.
یاد دی وی چې ځینی ګوندونه او ډلې غواړي چې قبایلي سیمې دی په خیبر پښتونخوا ورګړې شي او ځینی د اوسنی حیثیت په حق کې دي. د پاکستاني پوز د اما اړیکو ادارې ایس پی آر پرون په یو خبر پاڼه کې دا کړی چې د شمالي وزیرستان په شوال کې د ضرب عزب عملیاتو په وروستي پړاو کې 252 وسلوال وژل دي. پوز زیاته کړی چې د شوال زیاتره سیمې تر خپل واک لاندې راوستي دي. آزادو سرجنو د دې خبرې پخلی نه دی کړی. وسلوالو ډلو یې هم په دې اړه څه نه دی ویلي. د پاکستان پوز د 2014 کال له جون میاشتې راهیسې شمالي وزیرستان کې د وسلوالو پر ضد عملیات پیل کړل چې لا هم روان دي. د دې عملیاتو له کبله تر 10 لک زیات خلک بېکوره شوي چې زیاتره یې په بنو او خوست کې میشته دي. د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیشن د کندهار ولایت څنګه وایي چې په تیرو 15 ورځو کې دغلته 11 کسان په مرموز ډول وژل شوی دي. دغه کمیشن د څېړنې او څارنې د څانګې مشر فخرالدین فایز مشال ریډیو ته نن وویل چې وژل شوي ټول ولسي وګړي دي. هغه همدارا زیاته کړه چې د تیر کال په وروستیو شپږو میاشتو کې هم له دوی سره د بشري حقوقو د سرغړونو 194 پیښې ثبت شوې چې ټول قربانان یې ملکي خلک وو. تاسو خبرونه له مشال ریډیو څخه اورئ. د شام څارون کې ډله وای په دې هواد کې له القاعده سره تړلې د النصرا وسلوالې ډلې وایند او شاوخوا شل تنه نور سخت دریځي په شمال ختیځ کې په هوایي بریدونو کې وژل شوي دي. د شام د بشري حقونو د څار ډلې د یک شنبې پر ورځ ویل چې ابو فراز السوري د هغه زوی او شاوخوا شل تنه نور چې پکې ډیر د ازبکستان دي په ادلب ولایت کې په هوایي بریدونو کې وژل شول. تر اوسه دا نه ده څرګنده چې دغه بمباري د شام حکومت کړي او کو روسي پوز. ابو فراز چې د النصره ډلې یو وتلی مشر او د دې ډلې بنسټ ایښودونکي غړی و، په 1998 لسیزو کې په افغانستان کې هم په جګړه کې برخه اخیستې وه. هغه د القاعده د پخواني مشر اسامه بن لادن سره هم همکاري درلوده. پا په لنجمن سیمان ناګارنو قرباخ کې بیلتون پالو جوابي عملیات پیل کړی او وایي چې دوی یو شمیر مهمې برخې نیولې دي. د آذربایجان او ارمینیا د ځواکونو ترمنځ په دویم ورځ هم درنه جګړه نښتې وه، خو په عین حال کې آذربایجان د اپریل په درېمه یو اړخیز اوربند اعلان کړ. دا جګړه په هغه سیمه کې شوې چې په آذربایجان کې پرته ده. په داسې حال کې لږ تر لږه د 13 ارمینیایي پوځیانو د وژل کېدو خبر ورکړل شوی چې د چارواکو په وینا یوه ورځ وروسته آذري ځواکونو د ټانکونو درنو وسلو په ملتیا پرمختګ وکړ. آذربایجان ویلي چې د دوی هم 12 پوځیان وژل شوي دي. د آذربایجان ولسمشر الهام علیف پر ټلویزیون ښودل شوي یوه غونډه کې ویل چې د دوی پوځیان یوه لویه بریا ترلاسه کړې ده او پر دې نوي اعلان شوي اوربند عمل کوي. د چک جمهوریت د کورنو چار وزیر میلان خوانیتس وایي دوی به د عراقي وګړو هغه ډله بیرته خپل هیواد ته ولیږي چې له چک جمهوریت څخه یې جرمني ته د تلو هڅه کړې وه. شاوخوا 25 عراقي وګړي د اپریل په دویمه له چک جمهوریت ته په بس کې جرمني ته وختي وه او هلته سمدستي پولیسو نیولې وه. میلان خوانیتس ویلي دی 25 کسانو د چک د پراخ دلی سپکاوی کړی دی او باید په اوو ورځو کې دننه عراق ته ولیږل شي. اوس هم د لوبو یو خبر. ویسټ انډیز د دوهم ځل لپاره د کرکټ د شل اوریزه نړیوال جام اتل شو. ویسټ انډیز بیګا د هند په کلکته ښار کې انګلستان ته په څلورو وکټو ماتې ورکړه. لومړی بیټ انګلینډ وکړ او په شل اوورونو کې 155 منډې جوړ کړې. ویسټ انډیز دا هدف په شلم اوور کې پوره کړ. تر دې وړاندې په همدې ورځ او هم په همدغه میدان د میرمنو د کرکټ په شل اوریز نړیوال جام کې هم ویسټ انډیز آسترالیا ته ماتې ورکړې وه. دا تر دې مهاله د مشال ریډیو خبرونه. اوس هم د موسم حال او د پیسو بای.
د اسلام آباد د سکای ایکسچینج تر مخه یو امریکایي ډالر 1.55 روپۍ پیسې اخیستل کېږي او 1.95 روپۍ خرڅول کېږي. یوه ایرو 1.48 روپۍ 80 پیسې او 1.19 روپۍ 1.40 پیسې. یو پاونډ 1.48 روپۍ 50 پیسې او 1.49 روپۍ 1.40 پیسې. یو عرب اماراتو درهم 23 روپۍ 55 پیسې او 23 روپۍ 80 پیسې. یو سعودي ریال 8 روپۍ 90 پیسې او 23 روپۍ 50 پیسې. یو افغاني 1 روپۍ 2.50 پیسې او 1 روپۍ 4.50 پیسې. او 288 ایراني ریال په یو پاکستانی روپۍ اخیستل کېږي او 215 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپۍ خرڅول کېږي. او وسط موسم حال. د موسمیاتو محکمې وینا تر مخه سبا د نهې په ورځ به د پېښور او بنو په یو نیم ځای کې وریځې خورې وي او په کوټه کې د باران کېدو امکان دی. په پېښور او بنو کې به کم نه کم درجه حرارت 14 او زیات نه زیات 28 ډیګري سینټي ګریډ او په کوټه کې به کم نه کم 2 او زیات نه زیات 40 ډیګري سینټي ګریډ وي.
اوریدونکو تاسو د مشال ریډیو تازه خبرونه او رپورټونه زموږ په ویب پاڼه مشال ریډیو .com هم اوریدلی او لوستلی شئ. په روان یو سات کې باوري د خیبر پختونخوا حکومت وایي د روانو بارانونو له امله د وژل شوو شمیره د سلویختو زیاته شوې ده.
او څه شپېته نه زیات چې دا زخمیان وایي. حکومت خو یو چې کوم ډیپټي کمشنر دی هغه اتورایز کړی دی هغه ته فنډ لګولي چې هغه فوري طور روډونه کړی کی ریلیف آیټم خلکو ته ورسوي.
د فاټا سیاسي اتحاد مشران وایي د اصلاحاتو په اړه په حکومتي کمیټې کې باید د قبایلو نمائندګي وشي.
او بل دا خبره ده چې دې کمیټې کې خو د درې ممبران پښتانه هم نه دي. نو چې کله پښتون هم نه دی زما په رسم رواج هم نه دی خبر، نو دغه کمیټې به زما لپاره څنګه فیصله کوي؟
د شمالي وزیرستان بیکر کل شوی وای یقین نه کوي چې سږ کال به ټول کډوال ستانه کړل شي.
حکومت دا خبره کړی وه په 3 مہینے کې دننه دا خلکو د وزیرستان ته واپس کوه. دوی 30,000 خاندانونه په 2 کلو کې واپس کړي دي. همو دا امید نه کیږي چې 80,000 خاندانونه په 4-5 سال کې دوی نشي واپس کولای.
او 19 پروګرام مشالونه هم لرو.
د شهرانو د لیکوال ملګرتیا نه وکړې او د عبدالملک فدا بابا غوندې خلکو سره ملګرتیا نه وکړې، د شاد محمد میجو غوندې خلکو سره ملګرتیا نه وکړې، نو دغه تحریک کامیابی نه شو.
د مشال سره واوري. تاسو مشال ریډیو ته غوږ اوریدونکو، د خیبر پختونخوا سینیئر صوبایي وزیر وایي په صوبه کې روانو بارانونو له امله د وژل شوو شمیره 8 سلویښتو ته رسېدلې او د شپېتو پورې ژوبل شوي دي. دې نه علاوه د 100 نه زیات کورونه هم ړنګ شوي. د قدرتي افتونو د نظم صوبایي اداره وایي امدادي کاروایانې هم په تیزۍ سره روانې دي. بلخوا د موسمیاتو محکمه وایي نن نه به د بارانونو لړۍ ودرېږي. د پېښور نه شبیر احمد جان نور تفصیل راکوي.
دا خیبر پختونخوا صوبای حکومت سینر صوبای او د بلدیات وزیر عنایت الله مشال لړو ته ویل چې روانو بارانونو په خیبر پختونخوا کې اته څلوېښت کسان وژلې او خو شش پیتو پورې ژوبل کړي دي. دوی ویل چې ټول اغېزمنو سره به صوبای حکومت مالی امداد کوي او د لړکې متعلقه ضلعي افسرانو یا ډیپټي کمشنرانو ته هدایت هم جاری کړي دي.
ریلیف آئٹمس خلکو ته ورسئ. دین علاوه چې کوم خلک مړه شوي دي نو هغه د حکومتي قانوني کاروایۍ نه وروسته به مړي ته درې لکه روپۍ او سخت زخمي ته یو لاکھ روپۍ ورکړل کېږي. دغه شان چې چا د کورونه وران شوي د کورونه وران شوو خلکو د هغې دپاره هم خپله یو معاوضه ده. چې کوم حکومتي انفراسټرکچر ته نقصان رسېدلی هغې اسسمنټ کېږي او حکومت به په ایمرجنسي بنیادونو باندې د هغې د بحاله اقدامات او ګامونو کې صحیح.
بلخوا په خیبر پختونخوا کې د قدرتي افتونو سره د مبارزې ادارې یا پی ډی ایم ای یو چارواکي ډاکټر عزوت مشال لیړو ته وویل چې دغه بارانونو او سیلاونو د خیبر پختونخوا ملکن ډیویژن، سوات، شانګله او کوهستان په شمول ډېر ضلعو کې مالی او ځاني زیان اړولی دی، خو له ټولو زیات پکې شانګله، کوهستان او ملکن اغېزمن شوي دي. په دغه سیمو کې د نقصاناتو او دغلته د امدادي کارونو په خپله باندې دوی مشال لیړو ته وایي دا موسمیات محکمې د خیبر پختونخوا مشر مشتاق شاه مشال لیړو ته راتلونکو شپو ورځو کې د بارانونو او د موسم په خپله باندې صدارنګ وویل
تقریبا خیبر پختونخوا په ډېر علاقو کې به نن موسم صفا وي او چې کوم وریځم وي لږ ډېرې دا به هم صفا شي. په هزاره ډیویژن کې بعض ځایونو کې چانس شته چې باران وشي خو هغې کې هم دومره ډېر باران نه دی چې څه زیان وي. دین علاوه راتلونکي څلور پنځه ورځو کې د هفتې په ورځ باندې بیا باران چانس جوړېږي خو فی الحال خو یا باران سیستم ډېر کمزورې دی. امید خو دی انشاءالله چې دینه پس به نقصان والے باران بیا نه
دا قدرتي افتونو سره د مبارزې صوبای ادارې یا پی ډی ایم ای چارواکي دا هم ویل چې د نورو زیانونو بچ کېدو لپاره دوی ټولو ضلع مشرانو ته هدایت کړي دي چې څومره هم د خوړونو او سیندونو په خوا کې آبادې دي هغه دې زر تر زره خالي کړي. شبیر احمد جان، مشال لیډیو، پېښور.
تبصری، شنن، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې، اورېدلې او لیدلې شئ.
اوس هم راځو یو بل رپورټ ته. د قبایلي سیمو د آئینی حیثیت ټاکلو لپاره د وزیر اعظم لخوا جوړې شوې کمیټي نن خیبر ایجنسۍ ته ځي، خو فاټا سیاسي اتحاد هم په دغه وخت په خیبر کې د دغه کمیټې خلاف احتجاج کوي. دا کمیټي چې د وزیر اعظم سلاکار سرتاج عزیز، د سفران وزیر قادر بلوچ او د خیبر پختونخوا گورنر هم پکې شامل دي، وایي دوی د پنځو قبایلي سیمو دوره کړي او اوس د نورو قبایلي او نیم قبایلي سیمو له مشرانو او خلکو سره لیده کاته کوي چې معلومه کړي دوی د خپلو سیمو راتلونکي آئینی حیثیت څنګه غواړي. نور تفصیل د اسرار عالم مومن ناورو.
د قبایلي سیمو د ټولو سیاسي ګوندونو اتحاد وایي د قبایلي سیمو د راتلونکي آئینی حیثیت د ټاکلو لپاره حکومتي کمیټې د قبایلو غوښتنې په نظر کې نه دي نیولې. د دې اتحادیې مشر نثار مومند مشال لیډو ته وویل یا د کمیټا چې د قبایلي سیمو نمایندګان پکې نشته، یوازې د حکومت پلو ملکانانو او چارواکو سره لیده کاته کوي. د ده په خبره قبایلي ولسو دغه کمیټي نه مني او تر هغو به د دوی احتجاجي تحریک روان وي تر څو یې قبایلي سیمې په پښتونخوا کې نوي شامل کړي.
او بله دا خبره ده چې دې کمیټه کې خو دا درې ممبران پښتانه هم نه دي، نو چې کله پښتون هم نه دی زما په رسم رواج هم نه دی خبر، نو دا کمیټه به زما لپاره څنګه فیصله کوي؟ نو مونږ دا خبره کوو چې د قبایلي ولس نه تپوس کوي، نو ولس نه خو دوی نه کوي کنه، دوی د پولیټیکل جنډ خاص مرکز ته د ملک نه کوي، ځکه یوازینی لار دا پاتې ده چې مونږ د پښتونخوا عیسه کې نو منگ تب ترقیتی کارون راو غزیگی منگ بچه ده امپیاز راچی.
نثار مومن وای د پاکستانی وزیر اعظم لخوا د قبایلی سیمو د راتلونکي عیني حیثیت ټاکلو لپاره جوړه کمیټه کې دی د قبایلی سیمو مشران، پارلمان غړي، کاروباریان، میرمنې او د نورو طبقو نمایندګان هم شامل کړل شي. خو د پاکستان په پارلمان کې د قبایلي استازو مشر شاجي ګل پریده بیا وایي دغه کمیټې د قبایلي ولس نمایندګانو جوړه کړې. د په خبره چې کله هم دغه کمیټې د یوې ایجنسۍ دوره کوي نو په هغه ورځ د دغه ایجنسۍ د پارلمان غړی د دې کمیټې غړی ګڼل کیږي. شاجي ګل وایي د کمیټې له کاره په مکمله توګه مطمئن دی.
نو د دغه کمیټې د مطمئن کېدو هدف پورې خبره چې ده دا کمیټې اول ځل د عوامو په خوله باندې جوړه شي. عوام مطلب دا چې عوامو د نمایندګانو زموږ په خوله جوړه شي. په اته شپېته کاله کې دا اول کمیټه ده چې د عوامو په خوله جوړه شوې ده. په دې وجه باندې په دې کمیټې باندې دا یقین دی چې دا ریفانس به کېږي، مونږ قبایل به د غنامې نه خلاصېږو، مونږ قبایل به د جهالت نه خلاصېږو.
که څه هم د پاکستان په پارلمان کې د قبایلي استازو مشر شاجي ګل وایي چې د پاکستاني وزیر اعظم لخوا د قبایلي سیمو د راتلونکي عیني حیثیت ټاکلو لپاره جوړه کمیټه به ضرور قبایلي سیمې په خیبر پختونخوا کې شاملوي، یا به ورته ځان له صوبه ورکوي او یا به ورله هم منتخب کونسل جوړوي. خو په پیښور کې د سیاسي چارو کارپوه شمیم شاهد وایي دا تشې خبرې دي. د ده په خبره تر څو چې په افغانستان کې جنگ روان وي نو تر هغو د پاکستان پوځي اسټابلیشمنټ نه غواړي چې د قبایلي سیمو عیني حیثیت بدل شي.
خپل فکر کوم د عوام چې د پاکستان اسټابلیشمنټ دې ته تیار نه دی چې هغه قبایلي خلکو ته حقونه ورکړي. په قبایلو کې د عیني او قانوني حیثیت هغوی ته ورکړی شي. زما دا خیال دی دا سټیټس کو هغه جاری ساتل غواړي، ځکه چې پورې غاړې ته افغانستان دی، دې غاړې ته ډېر زیاتې مسلې دي او چې تر څو پورې دا جنګونه شته دا بارني او علاقایي قوتونه دلته شته نو تر هغې پورې د قبایلي علاقو د حیثیت بدلو لپاره پاکستان اسټابلیشمنټ تیار نه دی.
شمیم شاهد وایي تیر وختونو کې هم په قبایلي سیمو کې د اصلاحاتو لپاره دغه رنګ یو شمېر کمیټیانې جوړې شوې چې قبایلي ولس ته یې هیڅ ګټې نه دي رسېدلې. خو د قبایلي سیمو ځنې د پارلمان غړي بیا وایي دوی تمه لري چې موجوده اصلاحاتي کمیټې به ضرور څه نتیجه ورکړي، ځکه چې په قبایلي سیمو کې د اصلاحاتو خبره د ترګري د مخنیوي په قامي اکشن پلان کې هم شامل ده.
او اوس هم راځو یوې بلې موضوع ته. د پوځ مطبوعاتو اداره ISPR وایي په شمالي وزیرستان شوال کې د ضرب اعظم عملیاتو اخري مرحله کې 225 وسلوال وجلي او د یادې سیمې په زیاترو برخو یې کنټرول ترلاسه کړی دی. ISPR زیاتوي چې تر څو یې ټولې سیمې د وسلوالو نه نوي پاکې کړې تر هغې به عملیات روان وي. په دې اړه نور تفصیل له سیمې نه عمر دراز وزیر راکوي.
د پاکستان فوز مطبوعاتو اداره ISPR تیره ورځ په یو بیان کې ویلي چې آپریشن ضرب اعظم اخري مرحله کې یې 225 وسلوال وژلي. ISPR بیان تر مخه شمالي وزیرستان لرې پرته سیمه شوال کې د ضرب اعظم اخري مرحله کې د وسلوالو څخه د شوال زیاتره برخه پاکه کړې او 225 وسلوال یې د شوال په عملیاتو کې وژلي. رسنیو ته لیږل شوې ISPR بیان تر مخه ضرب اعظم اخري مرحله چې د روان کال فروری میاشت کې شروع شوې امنیتي ځواکونو افغان پولې ته څیرمه وادي شوال 640 سکوئر کیلومتره سیمه پاکه کړې او د خپل کنټرول لاندې راوستې. ISPR بیان تر مخه دغه عملیاتو کې اته امنیتي سرتیرو مرګ ته غاړه ورکړې او یو کم سلویخ نور سرتیری ټپیان شوي. بیان زیاتوي چې ګوربز، لټکه، انزرکس او منګړیتې سیمې د عملیاتو پر مهال پاکې کړې او د عملیاتو دغه پړاو به تر افغان پولې ته نږدې اخري سیمې پاکولو پورې دوام لري. ISPR بیان تر مخه شمالي وزیرستانه بې کوره شوو خلکو د واپسۍ مرحله هم دوامداره ده او د دوی د وینا تر مخه یو کم سلویخ فیصده خلک واپس تانه شوي. بل طرف ته وسلوال هم وخت په وخت دعوی کوي چې دوی د غلطه مضبوط دي او پر امنیتي ځواکونو بریدونه کړي، خو دولتي چارواکو د دوی دغه دعوی پخلی نه دی کړی. عمر دراز وزیر، مشال ریډیو، بنو.
اوریدونکو، د شمالي وزیرستان د بیکوره شوو خلکو خپلو سیمو ته ستنېدو لړۍ روانه ده. دا راز وفاقي حکومت وایي چې د قبایلي سیمو ټول بیکوره شوي خلک به خپل کورونو ته ستنوي، خو د شمالي وزیرستان کډوال وایي په کوم رفتار چې واپسی روانه ده په دې ممکنه نه ده چې په روان کال کې دا سلسله ترسره شي. په دې اړه نور تفصیل له اسلام آباد نه احمد الله راکوي.
د فاټا د آفتونو د نظم اداره یا اف ڈی ایم ای وایي چې په شمالي وزیرستان کې د عملیاتو وروستو 1,03,000 پورې کورنو محفوظو علاقو طرف ته کډې وکړې. حکومت د تیر کال مارچ میاشتې 1 نیټې نه د متاثرینو خپلو سیمو ته واپسي پیل کړې ده او تر دې دمه 23,000 پورې کورنۍ خپلو سیمو ته لیږلی شوي دي. یاد اداره وایي چې هرې متاثره کورنۍ ته خپلو سیمو ته د تللو پر وخت 15,000 روپۍ نقدې ورکړې کیږي. د ذکر ده چې په دې وروستیو کې وفاقي حکومت ویلي وو چې د قبایلي سیمو بې کوره شوي خلک به د روان کال تر نومبر میاشتې پورې خپلو سیمو ته ولیږي. خو د شمالي وزیرستان سره تعلق لرونکي خلک وایي چې په یو کال کې حکومت صرف 23,000 کورنۍ خپلو سیمو ته ولیږلې، نو په راتلونکي 9 میاشتو کې به څنګه د 80,000 نه زیاتې کورنۍ خپلو سیمو ته لیږي. د شمالي وزیرستان د متاثرینو کمیټې جنرل سکرتر ملک غلام خان وایي چې په کم رفتار سره حکومت بې کوره شوي خلک خپلو سیمو ته لیږي، نو ممکنه نه ده چې تر روان کال اخیره به دوی ټول خپلو سیمو ته لاړ شي.
جب آپریشن شروع کے دلو مونگا کو 3 دن کے 10,00,000 آئی ڈی پیز دا بنو لکی مروار ڈی آئی خان خوزے لکی تا مونگا پراہو اتلی این آباد مونگ سرا دا حکومت دا خبرہ کڑی ہوا کہ 3 مہینے کے دن نا دا خلق دا ہوا جلیتان تا واپس کا ہوا تقریباً دوا کولا وشول دیو آئی چا مواد دروی ذرا کا خاندانونا واپس کڑی دی بلا رسی پنار تو جلیتان دے پولٹیکل ایجنٹ سرا ہوا ملاقات سوائی ہوا آگا مونگ تا ویچن نومبر پر ہے ٹو زیٹ آئی ڈی پی چی ری را دا مونگا واپس کا بھی دی 30,000 خاندانونا پا دوا کولا کے واپس کری دی ہمو دا امید نہ کری چھے 80,000 خاندانونا خود دا دی 4-5 سال کے دینی چھے واپس کولا بلکل دی خبر نمونگا مطمئن نہیں.
مشال ریڈیو چکلا دا شمالی وزیرستان نا منتخب دا قامی اسمبلی غڑی محمد نظیر نا تپوس وکڑو چھے دا متاثرین دا واپسی عمل ولی دمرا پا قلار روان دے. نونو موڑے وائی
واپسی مرحلہ کے دے میر سرا مشورہ نہ دوشوی کا پدے بندے دے کو مسئولوں سرا مشورہ وشی پولیٹیکل انتظامیہ موجودی و سرا دے میر ادارے موجود ہوئی چھے پدے بندے میر یو آدھا مشورہ ہو کہ آیا یہ سکیم کی میں علاقے پکو دی جدا میر واپس کی تو پاکو دا گلا نر دی می او دے ری ہے بیچوشن چالے دا ہو رہا وشی چھے کل خلق واپس چھے چھے پخپل سرگ خپل کورو ہوئی نی پخپل سرگ روڈ ہوئی نی سپتال ہوئی نی سکول ہوئی نی پغیر کے دے بیچار ہے وشی کنا.
یاد دیوی چھے دا 2014 کال پا جون میاش کی حکومت پا شمالی وزیرستان کے دا وسلوالو پر زد ضرب عذب په نوم سره عملیات پیل کړل او د چارواکو په وینا چې 95% علاقه د وسلوالو څخه پاک کړی شوې ده. احمد الله، مشال ریډیو، اسلام آباد.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ اوریدونکو، که څه هم د ضرب عذب عملیاتو په ترڅ کې په قبایلي سیمو کې عملیات کیږي او د نیشنل اکشن پلان لاندې د پنجاب نه علاوه د هیواد په ټولو برخو کې وخت په وخت عملیات ترسره کیږي، خو د لاهور د ځانمرګي برید وروستو پوس په پنجاب کې هم د وسلوالو خلاف عملیات کول غواړي او سیلون کې وایي چې واکمن مسلم لیگ نواز ګوند دغه صوبه کې د عملیاتو نه ډډه کوي. دا چې ولې په دې اړه تفصیلي رپورټ زموږ له همکار منور شان اورو.
په دې وروستیو کې په لاهور کې د ځانمرګي برید نه پس د پوځ مطبوعاتي ادارې آی ایس پی آر وخت په وخت ویلي چې په پنجاب صوبه کې د استخباراتي معلوماتو په بنیاد د وسلوالو خلاف کاروایان جاری دي. بلخوا کارپوهان وای چې د مسلم لیگ نواز ګوند مرکزی حکومت او په پنجاب کې د یاد ګوند صوبایي حکومت په دغه صوبه کې د پوز او رینجر ځواک د عملیاتو په اکلا په زړه نازړه دي. د دفاعي چارو څېړونکی ریټایرډ لیفټننټ جنرال طلعت مسعود وای پوز په پنجاب کې عملیات کول غواړي.
فوج بالکل ٹھیک کہہ رہی ہے کہ اگر آپ دوسرے صوبوں میں جا کر ایکشن
فوج سما خبر کوي کہ په نورو صوبو او قبایلی سیمو کې د وسلوالو خلاف عملیات کیږي، نو په پنجاب کې هم پکار دي. پوز دا نظر لري چې حکومت په پنجاب کې د وسلوالو خلاف د کاروایي نه ډډه کوي. که وزیر اعظم نواز شریف په پنجاب او داراس په ټول هیواد کې امن غواړي، نو پکار دي چې په پنجاب کې د عملیاتو ملاتړ وکړي. که د دې مخالفت کوي، نو دا به د وسلوالو سره د مرستې په څیر وي. نو ځکه پکار دي چې نواز شریف یو مثال جوړ کړي او د پنجاب نه د وسلوالو جرړې ختم کړي.
دا چې مسلم لیگ نواز ګوند په پنجاب کې د وسلوالو خلاف د عملیاتو نه ولې ډډه کوي، په دې پوښتنه د دفاعي چارو پوها ریټایرډ بریګیډیر صاد محمد وویل یاد ګوند په پنجاب کې خپل سیاسي ګټې په پام کې لري.
خاخی تو سکاری چې دا فوجی عملیاتو شو او دا غیر رد عمل راغې یو افرا تفریق غوره شو، نو موږ چې کوم تاثر خور کړی دی هغه به صفر شي او کیدی شي، دې کې نور پاټه دا غیر سیاسي استفاده وکړي. یو خدا کا دی بلدان بازی دے کی پنجونہ داسی دی آغا دی سر سیاسی طور باندے یو زیدی او ووٹ بینک چکم دا دی دے آغے کے دا دے خلقوں دے لوے لاس دے بلدان چے آغی دا گوری چے فوج چکم دے باقی صوبوں کے ہم سنہ سے دخل لری دادی نغواری دی وی چے زمانگ خپل دا غوی دلتا فیصلی دی او دا غوی کو فوج پکر آگر دا بدا فوج دا فیصلو ہم احترام کولی شی
نوموړی زیاتوي په پنجاب کې واکمن ګوند لدی هم ویریږي چې د کراچۍ په سیر په دې صوبه کې پوز د احتساب ادارې په مرسته د درغلیو او بډو رشوتونو کیسونه راپورته کول شروع نکړي خو پوښتنه دا ده چې که په پنجاب کې اوس هم د وسلوالو خلاف پوځي عملیات ونشي نو د دې به څه اثرات وي جنرال طلعت مسعود په دې اړه وایي
که پنجاب کې اوس د وسلوالو خلاف پوځي کاروایی ونه شوه نو دې سره به وسلوال مضبوط شي او په مستقبل کې به یې مخنیوی ډېر ګران شي چې په نتیجه کې به یې نه یوازې پنجاب بلکې ټول هیواد د بدامنۍ ښکار شي زما په خیال دا مهال په یاده صوبه کې پوځي عملیات ډېر ضروري دي او زه فکر کوم چې مقتدر قوتونه به ډېر زر دا ګام پورته کړي
د یادونې وړ ده چې په دې وروستیو کې د کورنیو چارو وزیر چودھری نثار علی خان او د پوز مشر جنرل راحیل شریف د پنجاب د وزیر اعلی شهباز شریف سره لیده کاته کړي او د امنیت په موضوع یې ورسره خبرې کړي سیډونکي وایي داسې ښکاري چې دواړه خواوې په دغه صوبه کې په محدوده پیمانه د وسلوالو خلاف په پوځي عملیاتو سلا شوې دي
دا مشال ریډیو د اوریدونکو د کراچۍ د قاسم بندر کارکونکو وای حکومت ته وړاندې نه درې برتونه یا هغه ځایونه چیرته چې د سمندري جازونو مال کوزولې او خېجولې شي خرڅ کړي او اسپاتې دوهم خرڅول غواړي د دوی په وینا چې د دې حکومتي ګام له وجې به لږ تر لږه څلور زره کسان بېروزګاره شي چې پکې د نوي فیصدو نه زیات پښتانه مزدوران دي په دې اړه نور تفصیل د کراچۍ نه محمد عمران راکوي
د قاسم بندر یا پورت قاسم کارکونکو د دغه برتونو د خرڅولو پر ضد د کراچۍ پریس کلب مخې ته یو لوی احتجاجي مظاهره وکړه چې پکې د ګڼ شمیر مزدورانو سره سره د بیلابیلو سیاسي ډلو مشرانو هم ګډون وکړو پر دې مهال د قاسم بندر د کارکونکو سازمان سی بی ای عمومي سکتر حسین باچا مشال ریډیو ته وویل چې چارواکي د دوی سره خبرو ته تیار نه دي او که غوښتنې یې ونه منلې شوې نو بیا به کار بندوي او مهل ته به پرلت غځوي
دا برتونه چې کم دي په دې باندې زموږ روزګار دی په دې باندې چې دا تقریبا دوه زره مزدوران د دې نه چې دې سب کچه مزدوران هم دي دا ټول په کار دي دا ټول به بېروزګاره شي نو مونږ وایو چې دا خود سبا مطلب د لوګي نه مري نو مونږ یو جدوجهد کوو مونږ دې له یوې هفتې ټیم ورکا پورت قاسم ته اډېله مونږ خپل پریس ریلیز جاري کړی دی یوې هفتې ټیم دی که یوې هفته کې زموږ دا خبره یا مونږ مذاکرات مونږ سره ونکړه یا مطلب
د پښتونخوا ملي عوامي ګوند د سند څانګې مشر نذیر جان خان وویل چې د حکومت دا دوه برتونه خرڅول د مزدورانو د معاشي وژنې برابر ګام دی
په دې پورت باندې تقریبا دا دوه زره چې کوم مزدوران کار کوي د دې نه علاوه څلور پنځه زره انسانان دي د دې څلور پنځه زره انسانانو کم از کم درې درې نیم زره پښتانه دي او بیا دا نور مزدوران دي خواري کښ نه هم مخ کې اغستې دي دا زموږ د لاسه مخ دی دا د حکومت نه خرڅي او که نه خامخا یې خرڅي نو مزدور سره خو د ده د لاس پو د محنت او د خپل جدوجهد نه علاوه بله لار نشته
د پاکستان د قانون تر مخه د یو مزدور د میاشتې لږ تر لږه تنخواه دیارلس زر روپۍ ده خو د کارکوونکو د یو سازمان پورت قاسم ورکرز اسوسیشن مشر عبیدالله یوسفزی مشال ریډیو ته وویل چې یو دیرش کاله یې دلته کار وکړو خو تنخواه یې صرف نهه زره او شپږ شلی روپۍ ده او حکومت د دوی نه د دې روزګار د اخیستو هسی شروع کړي
دلته په زمونږ په پورت قاسم کې مات مونږ ته چې کوم هغه مین وجه ښکاري هغه دا چې دی کې 95% هغه پښتانه دي دا څومره لوی ظلم خبره ده هغه خلکو لپاره دا انتهایي د شرم خبره ده څوک د جمهوریت خبره کوي په دې ملک کې او څوک دا خبره کوي چې دلته هر قوم ته چې دن هغه خپل حق رسي مونږ ورته وایو چې روړ دا مونږ پښتانه یو 95% پښتانه یو مونږ ته خو حق راونه رسي تاسو کوم ځای کې تاسو څنګه کوم په چا په حق حق رسي بلوچستان چې دن هغه ځان ته پلرزان دي
د ذکر دا چې په کراچۍ کې دوه لوی بندرونه یعنی کراچۍ او محمد بن قاسم یا قاسم بندر شتون لري په قاسم بندر د سامانونو تګ راتګ د میلادي کال 1901 راهسې روان دی د دې نه خبرتونه وو خو د کارکونکو په وینا یوازې په دې دوو 1800 مستقل او شاوخوا 3000 دیاړي کوونکي مزدوران کار کوي نور شخصي کمپنو ته ورکړل شوې دي او اوس د دې دوو د خرڅولو لپاره د اپریل 14 نیټه ټاکلې شوې ده. محمد عمران، مشال ریډیو، کراچۍ.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. د ماسپخین 2:30 بجې شوې دي. لړ خبرونه د بشیر غواخناورو.
د خیبر پختونخوا د قدرتي افتونو د نظم اداره وایي د صوبې په بیلابیلو سیمو کې بارانونو تر اوسه لږ تر لږه 40 کسان وژلي او تر 60 ډیر یې زخمیان کړي دي. د بلدیاتو او سینیئر صوبایي وزیر عنایت الله نن مشال ریډیو ته وویل چې باران ځپلو سره به مرستې کوي. د پاکستاني وزیر اعظم د بهرنیو چارو سلاکار سرتاج عزیز په مشرۍ د قبایلي سیمو لپاره د اصلاحاتو حکومتي کمیټه نن خیبر جنسي ته ورغلې ده. د دې کمیټې د داسې سفرونو هدف د قبایلي سیمو د حیثیت په اړه سلا مشورې کول دي. خو د قبایلي سیمو د سیاسي ګوندونو اتحاد مشر نثار مومن پرون مشال ریډیو ته وویل چې دا کمیټه یوازې د حکومت تنخدار ملکانو نظرونه اخلي، نو ځکه ورته د منلو نه ده. د پاکستانی پوځ د عامه اړیکو ادارې ایس پی آر پرون په یوه خبر پاڼه کې دا کړی چې د شمالي وزیرستان په شوال کې د ضرب عضب عملیاتو په وروستي پړاو کې 225 وسلوال وژلې دي. تر اوسه پورې آزادو سرچینو د دې خبرې پخلی نه دی کړی او وسلوال وړلو هم تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیشن د کندهار ولایت څانګه وایي چې په تیرو 15 ورځو کې دغلته 11 کسان په مرموز ډول وژل شوي دي. دا د کمیشن د چارواکو په وینا دغه ټول وژل شوي ولسي وګړي دي. د شام څارونکي ډله وایي په دې هیواد کې له القاعده سره تړلې د النصرا وسوال ډلې ویاند او شاوخوا شل تنه نور سخت دریځي په شمال ختیځ کې په هوایي بریدونو کې وژل شوي دي. په لانجمنه سیمه ناګارنو کارباخ کې بیلتون پالو جوابي عملیات پیل کړي وای چې دوی یو شمیر مهمې برخې نیولې دي. د آذربایجان او ارمینیا د ځواکونو ترمنځ په دویم ورځ درنه جګړه نښتې وه، خو په عین حال کې آذربایجان د اپریل په 3 یو اړخیز اوربند هم اعلان کړی و. او پرون ویسټ انډیز د دوهم ځل لپاره د کرکټ د شل اوریز نړیوال جام اتل شو. هغوی بیګا د هندوستان په کلکته کې انګلستان ته په 4 ماتې ورکړه.
او اوس هم د پاکستاني ورځپاڼو اداریو ته راځو چې مهمې برخې د اسلام آباد نه سراج ظهیر بیانوي.
نن د پیښور نه خبریدونکي مشرق ورځپاڼه خپلې ادارې کې لیکي د خیبر پختونخوا اپیکس کمیټې دا فیصله چې په صوبا او قبایلي سیمو کې به غیر قانوني مواصلاتي ټاورې ختمولی شي د ستاینې وړ فیصله ده. خو په کار ده چې دا ټاورې هغه وخت ختم کړی شوی وي چې کله د افغان موبایل سیمونو په ذریعه په پیښور کې له تاجرانو قلنګ اغستل کېدو. د ادارې په وینا چې داسې ویل کېږي چې په پنجاب کې هم دارنګ ټلیفون کالونه وصولېږي، چې معنی دا شوه لفاټه او خیبر پختونخوا وروسته دا معامله ټول پاکستان کې خوریږي. نو دوی باور لري چې اپیکس کمیټې کې کومه فیصله شوې ده دا به عملي کړی شي. ادارې زیاتوي چې دا یره هم ده چې د دې سیمونو په ذریعه کوم کلنګونه غستل کیږي، دا وسلوال کاروي او د دې په ذریعه دوی ته فنډینګ کیږي. نو دې اړخ ته به پاکستان او افغانستان دواړو لا سنجیده ګامونه پورته کول پکار وي. ادارې اخر کې وایي چې دې لړکی افغان حکومت د دې موبایل سیمونو ریکارډ ورکولو باندې رضا شي، نو هیله ده چې د ډیرو پټنځایونو به پته ولګول شي. او دا چې سخت دریځ نه یوازې د پاکستان لپاره خطر دی، بلکې د افغانستان د استحکام لپاره هم لوی خطر ګرځې دی شي. نو باید چې افغانستان د ترهګرۍ د خاتمې لپاره د پاکستان مرسته وکړي. د دې ترڅنګ ایکسپریس روس پڼه خپل ادارې په پاکستان ایران تعلقاتو باندې لیکلي او وایي چې د داخله چارو وفاقي وزیر چودري نثار علي خان ویلي دي چې ایران د پاکستان خلاف منفي لزلو کې ککړ نه دی او د هندي افسر د نیولو معاملې دی له پاکستان ایران تعلقاتو سره نه تړل کیږي. ادارې وړاندې لیکي بهشکه چې د پاکستان او ایران خپلو کې تعلقات خاړخته روان دي، خو ځینې قوتونه نه غواړي چې د پاکستان ایران تعلقاتو ته وده ورسي، نو ځکه دا قسمه خبرې رامنځته کوي. او همداشان دغه قوتونه د پاکستان ښه تعلقات له افغانستان سره هم نه غواړي، او چې کله هم پاکستان او افغانستان له یو بل سره نږدې کیږي نو څه نه څه مسله را پیدا شي. یا اخری کې وای پاکستان لبا پوره کوشش کول وی چې دغه قوتونو سازشونه ناکام کړي. ادوانه ملکونو لپاره دي چې دغه قوتونو د سازشونو نه ځان خبر وساتي او خپل تعلقات ښه کولو لپاره نور اقدامات وکړي. همدا د منطقې د امن او پرمختګ ضمانت دی.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات. د وایر به پانه لیکي چې تر کومه پاکستان د ترهګر ډلو په اړه خپل سوچ نوی بدل کړي تر هغه پورې نه په سیمه کې امن راتلی شو نه په پاکستان کې. بلخوا سټار اینڈ سټرایپس به پانه لیکي په افغانستان کې درغلي او بډیر شوتونه دومره زیات شوي چې دغه هیواد پرمختګ یې ودرولې. د دواړو لیکنو مهمې برخې زموږ له همکار مجید بابر ناورو.
دیوایر ویبپاڼه په خپل یوه مقاله کې لیکي چې د پاکستان پوځ ژمنه کړې ده چې جهادي ډلې به د خپل یو بشپړ ځواک په توګه په افغانستان کې ځکه وکاروي چې دغه هیواد کې د هند مخ په زیاتېدونکي اثر ختم کړي او کشمیر کې د هند پر ضد نیخ په نیغه استعمال کړي او په خپل هیواد کې کمزوري کړي. د راپور له مخه د پاکستان لخوا د دې تګلارې دوه مخه دي. یوه ده چې په پاکستان کې په ټولنه کې سخت دریزي دومره د حد زیاته خوره کړي چې ترې جهادي ډلې جوړې کړي او د هغوی لپاره د نورو ځوانانو د برتۍ لار هواره کړي. خو د دې ترڅنګ دویمه چې کومه مهمه خبره ده هغه دا چې دغه ډول جهادي ډلې بیا خپله نظریاتي تګلاره هم پر مخ وړي. لکه د بیلګې په توګه د پاکستان پوځ غواړي چې افغان طالبان یوازې په کابل کې شرعي نظام نافذ کړي، خو دغه جهادي ډلې په اسلام آباد کې هم دا ډول نظام غواړي. د مقالې په خبره د دې ټولو تګلارو نتیجه دا ووته چې جهادي ډلو ډېر لوی پرمختګ وکړ او دومره پیاوړي شول چې اوس د پاکستاني ریاست پر هم واک کمزوری شوی دی او نشي کولای چې په خپل کنټرول کې وساتي. مقاله زیاتوي چې کله د پاکستان ریاست د دومره پیاوړو جهادي ډلو سره مخ شو کوم چې د دوی د تګلارې په نتیجه کې رامنځته شوي ول، نو بیا یې د ښه او بدو طالبانو مفکوره مخې ته راوړه او اوس هغه طالبان چې ګاونډي هیوادونو کې فعالیت کوي هغوی ته ښه طالبان ویل کېږي او کوم چې په پاکستان کې ترهګري کوي هغوی ته د بدو طالبانو نوم ورکړل شو. مقاله زیاتوي چې تر کومه پاکستان دغه جهادي ډلې د خپلې بهرنۍ تګلارې د اهدافو ترلاسه کولو لپاره کاروي تر هغې پورې به د جهادي ترهګرۍ لړۍ روانه وي. بلخوا سټار اینڈ سټرایپس ویبپاڼې په خپل یو راپور کې په افغانستان کې د درغلۍ موضوع راغستې ده او لیکي چې د دغه هیواد د بیا رغونې لپاره د امریکا خصوصي انسپکټر جنرل جان اف سوپکو ویلي دي چې په افغانستان کې د درغلۍ روانې لړۍ نه یوازې په دغه هیواد کې د ریاست قانوني او د پرمختګ لارې بندي کړي دي، بلکې د طالبانو په شمول چې څومره وسلوالې ډلې فعالیتونه کوي هغوی هم پیاوړي شوي دي. جان سوپکو ویلي دي چې د امریکا حکومت ته په افغانستان کې د روانې درغلۍ په اړه په شروع کې دومره ادراک نه و چې ګوندې د دې له وجې به د امریکا قومي امنیت او ګټو ته دومره زیان ورسي. د راپور له مخه چې په افغانستان کې د درغلۍ د مخنیوي لپاره یو شمیر امریکایي او د افغان حکومت لخوا احتسابي ادارې جوړې شوې وي، خو تر دا مهال تر دغو ادارو لخوا په دې لړ کې هیڅ پرمختګونه نه دي شوي.
دا مشال ریډیو ده.
اوریدونکو، په پاکستان کې سینماګانې ورځ په ورځ کمیږي او د سینماګانو مالکان په خپلو سینماګانو یا خو پلازې جوړوي او یا یې کاروباري مارکیټونو کې بدلوي چې د فلمی صنعت سره تړلو خلکو پرې اندېښنې ښودلې دي. په دې اړه نور تفصیل له اسلام آباد نه سراج سهیر راکوي.
دا د پښتو فلمونو هغه دور وو چې خلک به سره د خپلو کوروالو د لرې لرې نه د فلم کتو لپاره سینماګانو ته تلل. د کال 1990 نه وړاندې په ټول پاکستان کې له 950 نه زیاتې سینماګانې وې. په لاهور کې د فلمونو د ډایرکټرانو او پروډیوسرانو په یوه غونډه کې وویل شو چې په پاکستان کې په فلمی صنعت باندې هیڅ توجه نه ورکړل کېږي او د دې سره سره غیر معیاري فلمونه جوړیږي چې لکه بلې د سینماګانو مالکانو خپلې سینماګانې په مارکیټونو او کاروباری مرکزونو کې بدلې کړې. کله چې مشال ریډیو په دې صورتحال باندې د پښتو فلمونو د پخوانی اداکار او لیکوال نصر محمد خان نو پوښتل، نو د هغه وینا وا
د عوامل چې راغله د کمیدو دي کې درې خبر. یو پکې تروریزم راځي، دې سره دویمه وجه بیا دا وا موږ لا ټلویزیون هم راغی، موږ لا موبایل کې او فلمونه راغله، سی ډیز هم راغله. نو هر سړی به سینما ته تلو په ځای په خپل ډرینګ روم په خپل حجره په خپل کور کې کښېني او فلم وګوري. نو لکه بلا سیزون هغه راغله. نو خلکو سره چایسز ډیر ګڼ شو. په دې وجه باندې دغه سینما جوړېدل چې کوم دی نو هغه کم شو، او چې کومې موجود وي موږ سره نو هغه کمرشل بلډینګونو کې په مارکیټونو کې چینج شو.
همداشان چې مشال ریډیو په دې اړه د پښتو فلمونو د پروډیوسر ملک سیف الله نو پوښتل، نو د هغه وینا وه باید چې فلمي صنعت حکومت په خپله ولکه کې واخلي او د سینماګانو د جوړولو او آبادولو لپاره سنجیده ګامونه پورته کړي.
پاکستان کی سنیما گان ولی اڑانے کی ضرورت خاص کر رہا پیخور خبر حکومت کرنے کی ایم ایم اے حکومت راہ ہوں دیدا سے پالیسی پورا کسی دی فکر دی سنیما گانو سیٹ پشو او بیت دا سی اولادی کدا ای سنٹر والا شو او دا سی او نور خلق چاہی را پاسی دا او دا خلق لکتا دا خبر ہوں کہ عوام فلم نگوری بلکل گوری فلم کتارو کم شیلی نیدی بہترین فلم جور شینا عوام ورزی ہو خلق گوری فلمون خلق کو نکاتے ہیں خلق کو بنجو ہو رہا دارے دا پنجابے دا اردو فلمون تقریباً ختم دی پختانے دا ہم فلمون
د فلمی صنعت سره د تړلو خلکو وینا ده کچری په پاکستان کې فلمی صنعت ته توجه ور نه کړې شو، نو د دې سره تړلي یو شمېر هنرمندان به له بیروزګاری سره مخ شي. سراج ظهیر، مشال ریډیو، اسلام آباد.
دا مشال تر سنگو سے، دا سہر لنا ہو، دا مخام تر شپگو. اور ادن کو پو پی خبر کے دا پختوستر صوفی شاعر رحمان بابا دا عرس پا سلسلہ کی دا اتوار پورس دا حغ پا مزار یو ادبی غنڈ جوڑا شیوا چپ کے پلو یا کچا شاعرانو، ادیبانو، لکوالانو، خلکو شرکت وک. دا مشال ریڈیو خبریال طارق اورگزے ہم نغل تورغلو پا اڑی دا رپورٹ را لکلے.
کلک پغاڑ کا زنار د درویشانو، دا کرم پ درویشانو د مولا دے، صفتنا دی بیشمار د درویشانو، ردوان ہم بد جنت با.
دا کلام د پختوستر صوفی شعر عبدالرحمن بابا دے چپ بے خبر کے دے مشاعرے پ وقت نموڑی یو مینوال ران دکڑوں. دا مشاعرہ د رحمان بابا د عرس پ سلسلہ کے دے اتوار پورا جڑا شیوا چورتا بے خبر مردان، چرسدا، کوہاٹ اور اگسو او د خیبر پختونخوا، یوشمیر، نور سیمونا، علاوہ بلوچستان، افغانستان نہ ہم شاعران، لکوالان او د رحمان بابا مینوال را غلیبو. شاعران او پخپل نظمونو او تاثراتو کے د رحمان بابا پ افکارو رنا وا چولا او حقائق د انسانیت یو عظیم شاعر او غزولو. افغانستان نه راغلی یو شاعر او لیکوال ډاکټر مجاهد مشال لوډیو توای کده نړۍ په کچه پښتانه څنګه هم خودره کیږي. خود پښتو اصل اقصداد چې د خپل تاریخ، ادب او روایتو سره مینه کوي، خپل مشاعر او ملی اتلان یادوي او دغه سي دستوري او مرکه په کولو دنیا ته خای چې پښتانه امن خوخي دي.
الحمدلله پښتانه ژوندې قوم دي، خو متاسفانه چې یو بس دا سی تحمل شوی او دا حالی زلی باید منگو که دا از منگ مسئولیت دی، دا از زوانان مسئولیت دی، دا از علماء مسئولیت دی چه دا لر و بر دا پختانه دا یو رونه دی، دا دی یو نکل دی، یو قوم دی، یو قرآن دی، یو کتاب دی، یو بیرق دی، یو کلمه دا، دا پیغام د قلم پر ژبه چې دی خلکو ته ورسیږي، ستاسو ځوانانو په وسایلو چې ورسیږي.
د غونډې پر مهال د رحمان بابا د مزار په ودانۍ کې د کتابونو او خوراکونو خصوصي سټانونه هم لګول شوي وو او پولیسو کلکه پیره ورکوله. د ډېرې شوکدر محترم ګول چې د رحمان بابا مینوال د مشال لوډیو ته وایي هر کال دغه عرس ته راځي او دلته راغلیو میلمنو خدمت کوي، ځکه چې د ده په زړه کې د بابا یو ډېر لوی مقام دی.
دیکې نه څوک څه چا، نه څوک غواړي، نه څوک چا لڅه ورکوي، بس د بابا سلام له راغلي دي او خدای دې دا سلام قبول او منظور کی. هر رنگا او دا یو ډیر خسته دنیا باندې یو ډیر شخصیت تیر شوی دی په نبی علیہ السلام باندې مشکو او موږ ټول پیژکانیو رحمان
بابا. د غدرې ورځنۍ اورس د پیښور په حضرخوانه کې د هغه په مزار د جمعې ورځې نه شروع شوی و چې دا تیره ورځ پای ته ورسېدو. واضح دی چې د رحمان بابا کلیز اورس د 1922 کال راهیسې د رحمان ادبي جرګې لخوا هر کال لمنځل کیږي. د ټولنې مشر پروفیسر داور خان داود مشال لوډو سره د خبرو په وخت د صوبایي حکومت دغه ګیله وکړه چې د دغه اورس په لمنځلو کې ورسره د زړه پورې مرسته نه ده کړې.
زمونږ سرپرستی کړی وی ولی چې د دې په عزت شوی وو. رحمان بابا خو یو ډیر لوی شاعر دی د لریبر پښتونخوا، ها یوازې قومي شاعر نه دی، بین الاقوامي شاعر دی. نن دلته په زرګونو خلک راغلي دي د هغه په مزار باندې تازه مشاعری کوي او د عقیدت ګلونه پیشین دي، لیکن صوبائی حکومت زمونږ پښتنه قدره ونه کړله.
یاد ادبی چې په 2009 کال کې وسلوالو د رحمان بابا مزار په بمونو وران کړی و، چې بیا وروسته د خیبر پښتونخوا تیر حکومت په 2012 کال کې د خدای بخلی بشیر احمد بلور په مشرۍ کې د مزار موجوده ودانه آباده کړه. د رحمان بابا په حق له شوی تحقیق له مخې هغه د قوم غوریاخیل مومند و، پلار نوم یې عبدالستار و، د پېښور په بادر کلي کې 1402 او 1450 میلادي کال کې پیدا شوی و. دغه شان د هغه د وفات نیټه 1901 میلادي کال خود لکی گی. تارک رگزی، مشال ریڈیو، پیخور.
مشال ریڈیو، ستاسو پخوخه، ستاسو پجبه.
اوریدونکو اوس هم رازو اونی زی خپرونه مشالونه تا. د نن په مشالونه خپرونه کې د نوموړي خدای خدمتگار عبدالمالک فدا د ژوند او مبارزه په اړه اورو. کوربه شاهین بنیره دی.
ستړي مشه اوریدونکو، شاهین بنیره ما او د باچا خان د عدم تشدد د کاروان د ملګرو پاړه د خبرونو په دې لړۍ کې ستاسو هرکلی کوم. د نن په خبرونه کې د نوموړي خدای خدمتگار عبدالمالک فدا د ژوند او مبارزې پاړه اورو. خدای خدمتگار عبدالمالک فدا په کال 1899 کې د چارسدې د پلانګو په یاسین خیلو کې زیږیدلی و. رسمی زده کړې نوې کړې، خو کله چې د باچا خان د تحریک ملګری شو نو پښتو ژبې لیکل او لوستل زده کړل، د قامی ستونزو نه ځان خبر کړ او د تحریک د ملګرو سره د ناستې پاستې نه دا شعور ترلاسه کړ چې خپل قلم د خپل قام د بیدارۍ لپاره په کار راولي. د عبدالملک فدا د ژوند د وړومبو ورځو شپو پاړه لیکوال او څېړنکار آزاد شنغرې وایي.
شاعر عبدالملک فدا د شنغر په لوی کلي پلان یا سیمزو کې په کال 1901 کې زیږیدلی و. دې قومي شاعر چې د پښتون قام کوم قلمي او عملي خدمت کړی، تاریخ به هیڅ چیرې هیر نه کړي. عبدالاکبر خان اکبر صاحب لیکي په خدای خدمتګارۍ کې د شاملېدو نه مخکې به یې د کپړو د ټوکي د تار ګازلۍ ګرځوله. خوش آواز او خوش مزاج شاعر و.
عبدالملک فدا د خدای خدمتگار د هغه روخان فکرانو نه و چې د خپل شعر په زورې پښتانه د خپلو حقونو نه خبرول او په قامی مبارزه کې د هغوی لارښودنه کوله. د پښتنو په ټولنه او د هغوی په قامی مبارزه د عبدالملک فدا د اغیز پاړه لیکوال او شاعر لایق زاده لایق صدا سوای.
د سرنګینا د خلاصون د پاړه د باچا خان سره د خلکو ملګرتیا نه وکړي، د شاعرانو د لیکوال ملګرتیا نه وکړي او د عبدالملک فدا بابا غوندې خلکو سره ملګرتیا نه وکړي، د شاد محمد نیجو غوندې خلکو سره ملګرتیا نه وکړي، نو دغه تحریک کامیابی نه شو. ځکه چې که په نړیواله سطح باندې موږ وګورو، نو چې کله تحریکونه راغلي دي، د هغې شاته د دغه خلکو یا د دغه قام یا د دغه ولس د قلب خاوندان، د فکر خاوندان چې دي، هغې خپل برخه لرلې ده. خو یو فرق دا دی چې په دغه وخت کې چې کوم خلک وو، هغوی د دغه تحریک سره ډېر زیات کمی چې دو لکه دی د دغه تحریک سره خپل د زړګینې دغه تحریک ته ورکولې. نن چې موږ په کوم ځای باندې ولاړو، یا زموږ کومه خبره منلې کېږي، یا موږ په دې پاکستان کې ژوند کوو او په دې کې موږ خپل هغه خبره کولای شو، نو دې شاته د ډېرو خلکو یو تحریک دی، یو کوشش دی، او دغه د پښتنو چې کوم حق دی هغه په خلکو باندې ومنل دی چې او دا قوم چې خپل وجود لري.
عبدالملک فدا سوسو زلا د فرنګي حکومت لخوا په بند محکوم شوی و، سزاګانې ورته ورکړل شوی و، لکه د خدای خدمتگار تحریک د نورو مشرانو په شان کور تاله شوی و. آزاد شنغری زیاتوی د جیل تور تمبو هم د هغه نه خپل قامی مرام پاتې نه کړ او د ژوند تر اخیری شیبو د عدم تشدد د فلسفې وفادار پاتې شو. نو موړی وای
فضل رحیم ساقی صاحب لیکي چې د لکوانی نه د شعر ملکا ورسره ملګری شوی و. وړاندې به غزلې چاربیتې جوړولې او اجره کې به د رباب او منګي سره ویلې. خو چې کله تحریک شروع شو، نو هغه ځای قومي نظمونه ونیولو او داسې به ډېرې کمې جلسې شوې وي چې عبدالملک فدا صاحب په کې نظم نه وي ویلې. نو ساقي صاحب وړاندې لیکي چې عبدالملک استاد راسره په کال 1902 کې په هریپور جیل کې مرګری و. هلته به نظمونه جوړول او خان محمد به ویل
د یو نظم سر کې وی چې نن په قفس کې د توتیانو شر و شور وینما نن په قفس کې د توتیانو شر و شور وینما خو عجیبه ده چې وطن ته نه پیغور وینما نو تاسو که په دې شعر باندې سوچ وکړئ او یقیني خبره ده په معافی یا په ضمانت وطل به دومره سپک کار ګڼلی شو چې د باچا خان یو ملګري په سنتیس کې ضمانت وکړو او د عثمانزو چې کله خپل کلي ته عثمانزو ته راغی نو د وړو لویو پیغورونو دومره تنګ کړ چې خپل ځان یې په چریدار ټوپک وویستو او چې په هغه وخت باندې چې دی نو په حق ورسېدو.
باچا خان د عبدالمالک فدا سره ډېره مینه لرله او چې چرته به هم د تحریک کومه لویه جرګه یا جلسه کېدله نو فدا صاحب به ورسره ملګری و. د هغه شاعري د خدای خدمتګار تحریک یو منظوم تاریخ دی چې پکې د هغه وخت مهم واقعات او د حکومت لخوا په ولس د شوي ظلم او ستم قصې خوندي کړي دي. لیکوال لیاقت زاده لایق د هغه وختو د یوې واقعې ذکر کوي.
عبدالمالک فدا صاحب چې هغه سره د باچا خان دومره زیاته مینه وه چې ویلی شي چې یوه جلسه کېدونکې وه په هغې کې باچا خان میلمه و او بیا د هغه تقریر چې دی هغه سر ته ورسېدو په دې کې ورته چا ووي چې یو شاعر چې دی هغه د جلسې لپسې کل باندې را روان دی تاسو لږ انتظار وکړئ نو باچا خان ټولو خلکو ته وي چې تاسو په خپل خپل ځای باندې کښېنئ مونږ به دغه شاعر اورو هله به بیا خپل لاس ورکوو. نو چې کله فدا بابا را ورسېدو او خپل دغه تاریخي نظم وي د بابړې د شهیدانو هغه چې مرګیې مه راځه درځم هغه نظم د هغه جلسې نه جاف سنو کړو په هغه نظم کې کوم بندونه یو بند زه خپل له مینهوالو سره شریکم په آخرت چې خدای قاضي شي په شفاعت رسول راضي شي وار د شهید او د غادي شي زه به غلبې سینه د خدای په مخ اقدمه مرګیا مه راځه درځم سر په تلی کې د الله دربار ته وړم مرګي مه راځه درځم او کفن په سر د آزادۍ میدان ته ځم مرګي مه راځه درځم باچا خان بیا دا بابا د ځانه دل کړی نه دی.
څړنکار آزاد شنغری وایي د فدا صاحب انداز ډیر ولسي و نو نیغ په نیغه د خلکو زړونو ته کوزیده. هغه یو بې یرې شاعر و او کچرې په خپلو ملګرو کې به هم څه کمزوري ولیده نو خپل آواز به اوچتاوه. لیکوال مفلس دورانی په خپل یو مقاله کې لیکي چې کله د ډاکټر خان صاحب په مشرۍ په صوبه کې د خدای خدمتګار حکومت و نو فدا صاحب به په خپل حکومت هم تنقیدونه کول. هغه د ولس شاعر او د ولس لپاره آواز اوچتول د هغه کار و چې ډېر په اخلاص او ایمانداری سرته رسولی و. د آزاد شنغری نه د فدا عبدالمالک سو شیرونه اورو.
د فدا صاحب د فکر ابلاغ ډېر قوي دی. فدا صاحب وایي چې څننګیالیا وخت نن راغ بیا دوبار د آزادۍ تړلې جنگ راغ بیا یو خوا ته د توپونو جهازونو تیاری ده د سپینو تورو بریخ او د گیسونو بمباری ده بل لور ته خالی لاس او په اخلاص رب ته زاری ده نو وسله مفلسی او بې وسي هم ناداری ده مظلوم مقابلې ته د نهنګ راغ بیا دوبار د آزادۍ تړلې جنگ راغ بیا فیرنګي سختي ما نه مرسته د پیرنګ مکوا ما سره جنگ مکوا روک بشو دواړه ته زما روري پیرنګي لپاره ننګ مکوا ما سره جنگ مکوا روک بشو دواړه د غیرو نه آزاد اوسي وطنه د پښتون مسکنه د پښتون په کل ایشیا کې پروت دی ستا په سر تاج د عزت ای ځمکې د جنت جهان کړي ستا صفت نو مجبور دی ټول جهان کو په پښتونه د پښتونه ګلشنه د پښتونه دا 15 دسمبر 1901 په یاد کې فدا صاحب په خپل یو ډېر مشهور نظم کې داسې وایي دا هغه ورځ وه چې زمونږ د صبر جنگ و دا هغه ورځ وه چې زمونږ د صبر جنگ و وطن په وینو رنگ و د لاسه د غدارو جوړ کړی لوټ په پښتنو باندې پیرنګ و وطن په وینو رنگ و د لاسه د غدارو اول یې ګیر په خر افغان کړو بال بچې ګټ په هی سوران کړو جوړ یې په کور ورته تالان کړو لوټیرو یوړه نیز کورسی و که پالنګ و وطن په وینو رنګ و د لاسه د غدارو په چارسده کې وا میلا ده د غدارانو پسلا ده په سرفروشو کربلا ده زه د خپل قام سره په مرګ سیالي کوما مرګیه مه راځه درځم د خویندو غېږ کې ماشومانو په سر نیولی و قرآن اواز یې دا و په میدان بخر افغان تا ګټم په خپل امرمه مرګیه مه راځه درځم.
عبدالملک فدا دا وصیت پریخه و چې کله مړ شي نو باید باچا خان قبر ته ښکته کړي. کله چې هغه د کال 1950 د اپریل د میاشتې په 28 نیټه د دې دنیا نه سترګې پټې کړې نو باچا خان د تحریک د زرګونو پلویانو سره د هغه په جنازه کې شرکت وکړ او د هغه د وصیت احترام یې وکړ. د کال 1948 د اګست د میاشتې په 12 نیټه چې کله د خدایي خدمتګارو په زرګونو غړي په بابړه چرسده کې د خپلو حقونو د دفاع لپاره راټول شوي وو او د یو پرامنه لاریون تابعه یې کړې وه، د هغه وخت حکومت ورباندې ډزې وکړې او د ښځو او ماشومانو په ګډون یې 600 کسان ترې ووژل. د دغې قتل عام په اړه عبدالملک فدا یو نظم لیکلی وو چې د هغه ورځې د وحشت او د باچا خان د عدم تشدد د فلسفې د ملګرو د قربانو ذکر یې پکې کړی دی. نوموړي سندرغاړي سردار علي ټکر دغه نظم د سازونو سره ویلی دی. تاسو دا نظم واورئ او مال اجازه راکړئ. د خدای پامان.
کفن پترخ کی دسیانے میں دادا سمن مرگی مراز در زمانے سر پتل کی دا اللہ دربار لسمن مرگی مراز در زمانے مرگی مراز در زمانے سر فروش پل کال سر پمر سیالی کومن مر کی مرا زدر زمان کفن پتخ کے دسیانے میں دانگا زمان مر کی مرا زدر زمان مر کی مرا زدر زمان
پوهان وایي چې په هیوادونو کې د واک اصل سرچینه ولس وي او جمهوریت د دې واک ساتلو ضامن وي. خو جمهوریت څه شي ته وایي؟ د دې تاریخ څه دی؟
جمهوری ارزښتونه او د خلکو ازادي څه معنا لري؟ بشري حقونه څه ته وایي؟ آیا اسلام او ډیموکراسي سره چلیدای شي او که څنګه؟ آیا د پښتنو جرګه هم له ډیموکراسي سره تړاو لري او کنه؟ دا او دې ته د ورته نورو پښتنو ځواب په ونیزه خپرونه جمهوریت کې څېړو. دا خبرونه هر اونۍ د جمعې پر ورځ په پاوکم 2 بجو او د شنبه یا خالی پر ورځ په پاوکم 4 بجو اوریدای شي.